ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې ته ځانګړې ده. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا مخام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل او نن دا مراسم د جمرې یا پکانو د شیطان د څلی په ویشتلو، طواف او قربانۍ سره پای ته رسوي. د ازادۍ راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې په کابل او ولایتونو کې د اختر لمونځ ادا شو او خلکو د اسلام له دود سره سم څاروي حلال کړل. د لوی اختر ریښې په ابراهیمي وحدانیت کې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان مړه شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د وزارت پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او د ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات له منځه تللي دي. بیان زیاتوي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او کېدای شي بدلون پکې راشي. په بیان کې همدارز ویل شوی دی چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې په سیلاب کې بند پاتې 15 تنه د هلیکوپټر په وسیله وژغورل شول. د برتانیا حکومت وایي له هغو افغانانو سره به زیاتې مرستې وشي چې د بیا میشتېدنې د پروګرام په اساس هلته تللي او په موقتي استوګنځایونو کې اوسیږي. په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د حکومت پر ویبپاڼه خپور شو، ویل شوي چې افغان کډوالو د مناسبو اوږدمهالو استوګنو له لارې باید په ټولنه کې مدغم شي. برتانیا د اپریل د میاشتې په پای کې افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې تر دریو میاشتو پورې دې له هوټلونو او موقتي استوګنځایونو ووځي. دا مهلت په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. متحد ایالات اوکراین ته د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو نوې کڅوړه ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون د جون په 28مه وویل په دې کڅوړه کې د روسیې پر ضد په دفاعي عملیاتو کې له اوکراینی ځواکونو سره د مرستې لپاره د برادلی جنگی گاډو او د ستریکر زغرګاډو په ګډون پوځي وسایت او نور تجهیزات شامل دي. په دې اړه د پنټاګون په بیان کې راغلي دي چې له اوکراین سره د دې پوځي مرستې هدف د روسیې د اشغال د شنډولو لپاره د اوکراین ملاتړ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر ټویټر د امریکا د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دی چې دا به د اوکراین ځواکونه نور هم زیات کړي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي چې پر ختیځ کراماتورسک ښار د روسیې د راکټي برید د مړو شمیر 8 تنو ته لوړ شوی او 55 تنه نور یې ټپیان کړي دي. پرون د جون په 28مه د روسیې پوځ پر دې ښار 2 توغندي وویشتل. دا توغندي د ښار په مرکزي برخه کې پر هغه رستوران ولګېدل چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه. د بیړنیو خدماتو ادارې پر خپله ټلګرام پڼه په یو بیان کې ویلي چې درې مړي د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو لاندې راایستل شوي او د نورو مړو او ټپیانو د موندلو لپاره عملیات هم روان دي. او د پیسو د نړیوال صندوق یوې چارواکي او د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د مالی ژغورنې لپاره د 6 میلیارد ډالر پور په اړه خبرې کړې. د پاکستان د حکومت د یو بیان له مخې د IMF اجرایه مدیرې کریستالینا ګیورګیووا پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره خبرې وکړې. دواړو تیره اونۍ په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلې وو. وروسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شول چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط نه دي پر ځای کړي چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي وو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د دوو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی به د هیلو اوړانګ په نوم راډیوي ډرامه خبره شي او ورپسې تاندې څنګه خبرېږي.
د هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینه. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه له پایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې ویې پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویادې پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي، نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ورسره د غنمو نینې غوړې پړې او د چنارګل خبرې لکه د شاتو د غوړیو غوړې پړې.
واوا خیالی کور دې لګالې ډکشا منم دې.
یار چنارګله په دې کلي کې یو ته یو خالی په ژوند پوهېږي هم خو لکه چې هسې تش کدواني وه.
نه نه تو به ولې تش کدوې، سم دم احمد خان مصیبت خان.
چنارګله وای واچوه پجا، دا ماته مصیبت ډېر کزره لګېږي.
غلی شه خیالي، ویښه دې خوب زنګی، ته هم د چنارګل خبرو ته هوا ورکوې.
هوا خود ورکوم، د موټر ټایر ته چې هوا ورنه کې موټر منډه نشي وهلی. همداسې چې خبرو ته هوا ورنه کې په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کېږي.
خیالي ګله، نو دا ځلې ته پنجه کچش پاړه شي.
اوملی دې د هوا خبرې مو کولې، زما خاپېرې هم په هوا راغلې. زما کوترې وحی چکرې، د چنارګل پر ژرنده شي لارې وبرې. هغه دې هغه دې وی ګورې، د ژرنده د بام په سر کېناستې.
دا خو زما سلام ته راځي، پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی. د بام په سر د غنمو نینې ورته شیندم. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
از نه چې کوم ګیدړ بیداړې درنه وتښتوي.
دا څه وایې؟ ګیدړ خو کوترې نشي تښتولی.
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولی شي، کوترې خو ورته نسوار هم نه دي.
چناریا، زما خوا ته به اشارې نه کوې، خوله به د دې خوا نه راکږې. که نه یې بیا دا کږې خولې په سوک سمېږي.
راځه چنارګله، چې د ژرنده د بام پر سر د کوترو سایل وکړو. همت مصیبت دې همدلته د مرچو پر څټه ناست وي.
همت خانه، ته یې څنګه یوازې پرېښودې چې دوی در ناخوا روان شول؟
رکیکه، دواړه بېغمباشه بني ادمان دي، په نه خبره خاندي راته. زما دومره حوصله نشته.
خیر دی، حوصله ښه وي. امت خانه، که دې اجازه وي یو خبره مې در سره یادوله.
وایه امیده، څه دې ویل؟
دا کلیوال له تا نه لږه ګیله لري. ما وایې چې زه به یې در سره یاده کړم.
ولې څه خبره ده چې ګیله کوي؟ د چا باغ ته مې اور اچولی که د چا شنه غنم مې ریبلي دي؟
نه دې د چا باغ ته اور اچولی او نه دې د چا شنه غنم ریبلي، خو د کلي د خیر کار چې وي خیر دی، ورته راځه.
څه شي د خیر کار؟
ګور، ته غوسه مه کوه. هغه ورځ د سړک جوړولو اشر کېدی، ته په نیمای کې پټ شوی وې، بیا داسې مه کوه.
امید ګله، دا وړې خبرې دي، دومره اندېښنه مه ورته کوه. کلیوال دې له ما نه ګیلې نه کوي.
سنگینه زویا، نام خدای دې وي، دا خو ډېرې تیږې راوړې دي.
هو مور جانې، په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایېږي.
سنگینه زویا، په لاسو دې برکت شه. ښه و چې د کور جوړولو ته دې تیږې راوړې، د هر کار پیل سخت وي.
هو پلار جانه، ما وی چې تیږې به تیارې ځای په ځای کړو، چې هوا ښه شي د کور په جوړولو به هم پیل وکړو.
خپل کور مې ډېر ارمان دی سنگینه زویا. دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې اوسېدو. په خپل کلي کې خو باید دا دی چې کور ولرو،
انشاءالله چې دا ارمان به دې پوره کړم پلاره. یوازې تا او مور مې دعاوې راته کوئ.
زویه، د ملایکو په وزرو پټ شي، دعا خو به شپه ورځ درته کوو، خو یوه خبره به زما منې.
په سترګو به یې منم. کومه خبره مور جانې؟
په کلي کې مو پخوانی کور زړه تنګی و، نه یې کوټې سمې وې، نه یې انګړ پراخو، د څارویو لپاره خو هېڅ مناسب ځای نه و.
بې غمه اوسه مور جانې، دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو. د څارویو لپاره به د اوسېدو له کوټو نه لرې ځای جوړ کړو.
الله دې مرستندویه اوسه سنګینه زویه.
آمین.
نن خو ملالۍ نه ښکاري، چې دا څه شوه؟
ملالۍ لکه چې چای راوړي.
هو، ویل چې ورینداره به مې چای رادم کی، زه به یې راوړم.
هغه ده راغله او چای م راوړ.
سنگی لالا، چای می راوړ، اندل ته کې دم.
نه ملالۍ، رازا دل ته راوړه.
ښه ده لالا.
ملالۍ لورې، په دې تیږو کې ورو ورو راځه، چې پښې دې په تیږو کې خوږ نه شي او چای هم درنه توی نه شي.
ښه ده مورې، تیږو ته مې پام دی.
ښه ده شې ملالۍ لورې، چای هم دلته کېږده.
ښه ده پلاره.
اوهو ملالۍ لورې، دا پیالې دې څنګه درخت په ډوټه پټې کړې دي؟ ویرېدی چې مرغانې درنه ونه تښتوي؟
دا مې له مچانو پټې کړې.
ښه، له مچانو نه؟
هو، هغه ډاکټر چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي.
وی جار دشم، ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنګینه زویا، تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو.
ښه ده مورې. ملالۍ خورې، په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟
ښه ښکلی جوړ کړی، او زما نانځکو ته به
خو ورته ووایه، ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي.
نو نانځکې په کوټه څه کوي؟
وی نانځکې به په کې لوبوم، سندرې به ورته وایم.
امید سویا، دا چیشا پکی جوڑا بی چی کلا پا کولانگز مکا وحی او کلا با بیلچا کار کوی؟
موری دی گلونا و ترکالی نی پارا دلتا دانگر پا دی کنج که اوزای جوڑا. خو گورا موری، یو کار با تام کوی.
وایا مور دی جارشا، زبا چه کم؟
چی کلا ترکاری پا خوی نو تر پا خیدو مخ که با دی مالگی پوبو یا کلورین که گده چی تیتانوس او یا نوری ناروغی تری پیدا نشی.
خا پسترگو، دا آسانه خبره ده، دا خو به خود کوم. خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
زویه، اسه نه چې بیا دې لاسونه تڼاکې شي. څو ورځې مخکې دې د سړک جوړولو په اشر کې ډېر کار کړی و، ټول ورغوي دې تڼاکې وو.
کاشکې بیا مې لاسونه تڼاکې شوي وای.
وای زوی جانه، خدای دې نه کوي دا رقم خبرې ولې کوې؟
تا اندېښنه مه کوه، هغه ورځې چې د ورغوي تڼاکې را ټکور کړې اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکې را ټکورې کې.
ښه، دا خبره ده.
هو مورې، شکر چې تا لرم چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي.
اوس دې نو لاسونه له کار سره بلد شوي زویه. دا څه موده کله لرګي ماتوې، کله په ځمکه کې کار کوې، لاسونه دې پکې پاخه شول.
لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه لکه منډې او انار پاخه کړي چې یوه یوه له څانګې راشکوم.
امین زویه، داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وی اورېدلې.
د امید مورې، داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه و اورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې مڼې او انار دي.
د امید پلاره ستړی مې شې.
ژوندی اوسې.
د امید پلاره، کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري، د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد به هر څه کې برکت وي. او پې دې
یار، په دې کې خو هېڅ شک نه لرم.
دومره صفتونه مې نو مه کوی، هسې نه چې وزیر وکړم او د توتي غوندې والوزم.
نه زویا، د توتي غوندې به نه الوزي، بیا زنګلو ته درپسې نه شو درتلی. رښتیا زویا، بله خبره مې کوله.
وایا پلاره، څه دې ویل؟
همت خان ته دې نصیحت وکاو کنه.
پلاره، نصیحت څه؟ چې نصیحتونه مې ورته وکړل، هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه.
ښه نو بیا یې ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل که نه؟
څه ووایم، زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړی اوسپنې خوشې ټکول دي.
ښه چې داسې ده، زه به یې مېرمنې ته ووایم، ګوندې د هغې خبرې پې ولګېږي.
نه نه، پام د امید مورې چې مېرمنې ته یې ونه وایي. همت خان سرتنبه بني ادم دی، مېرمنې ته به په غوسه شي او په کور کې به یې خوشې خفګان جوړ شي.
یاره چنارګل او همت خانه، زه خو وایم همدغه تیګه به سمه وي.
بس نو چنارګله، تیګه ګزاره کړه چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مزد د غنمو نینې خو دې ډېرې خوړلې دي.
نه نه، اول دې خیالي ګل ګزاره کړي.
سمه ده، تراکه زوی جوی کې ډېره درنده ده.
د خیالي د تیګې د لګېدو ځای مې په نښه کړه. اوس نو چنارګله ستا وار دی.
صبر چې تیګه را واخلم. ګوره نو ګور دې له غلې ډک شه.
چنارګله، تا نو خو خیالي لرې ګزاره کړه کنه؟
خود به این لری گزاره وی زوره و را ده کلتر و آگهی خوڑه لی دی نو.
را را که بوس نو زمانو بد ده. او بولی در که در طولو نمی یو متر لری گزاره کرا.
منم ده ما تا مصیبت ده بگاده لکه چه بیاده کلانگی چن کور با خوڑه لی ده.
آقا دای عاشقم را آقای رازی خیر توکی پیکو.
یارانو مارانو سنگ سر خانده. یاران ماران پریده که پوریختی عاشقی داتی که گزاره که.
تصور چه زده سلمانه بکس رو تکیدم. ناقصی یاو دو دری.
یا عاشقا ودی شرم اولم دو متره تر چنارگولم شاتا پاتی شوی.
واقعی در تخوایی نوم دی عاشق ده او زور دی تپوسم نو
خلاد ساما خوزاوا ده کلنگی چرگانو غلا.
نا عاشقا تو سپریختیا پچا عاشقوی که هستی دی دانم آوائی خیلی ده.
تو پتایی چا
ماهی والی چه نه مخ پکلی که داسی چوک نپریک دو چنو می لو یا خلای پزانی کهی خو گرده پکی نوی.
عاشقا خیر دای ورته هوایا چکو ما عاشقی ده کلوی خیالی تای زوا مرکا کنا.
مم زورا وای وایم دو دوارو پا عاشقی بیم نده کلی.
نه نه دا خبری نشتا وایم خبر ایمان عاشقی کلی ده خوص اچی زان تیر باسی.
یه یو چا ویل چې د کوی قاف په کومې ښاپېری مایانو میده میده ډول به یې ورته واکه. بیا کوم دی ورپسې راغلی و د دیو له ډاره د خوشحال خېلو کلي ته را وتښتېده.
یاره وایم که ریښتیا داسې وي بیا خو یې د عاشق نوم مبارک شه.
وای مبارک مبارک
مبارک
نه مبارک دای تاسی او دای دا عاشق دا سلمانه بکس.
کور دی ده غلی دکشا چیر تا ناره و داریگا.
هلی هی هلی را دوچه کنی و را دوچه هی.
هلی باتا موزی باتا را و داگا مای داتا سی دا عاشق دو تا چورا نده نکو.
ای تا تا این دا عاشق نو با داخلی خیالی عاشق خطر شو عاشق ترای تم شو عاشق مر شو.
تو خو مل نیده تو عاشق اشونده اشونده داده مز دول غلم به شابه اشتر نقبه پتی و نیسا چه دوانان اتر وکی.
همت مصیبت تا تا ویم ده کلنگی چرگانو غلا زستا سواتر لپار دول نوام.
نو دیاده چه دفار دول وی.
زماخ پن بخصد ده چی یاوزا طول کریوار را طول شی یا با تم پی خبر شی. او
همت خاله دی عاشق با خبره پسی مگرزه رزخ پنا تند دی کوا.
ای وای چی زمان دی نور غنگ ده لا تنو نکی.
چه که بوا هست تا دول تا منگ نگردی گو منگ هم دشی می دول گردی گو ستای پکی چه کار ره.
اه تاوشا دغه سه مخانه وای ممر عاشقه گوت دی وای مخو گگ په تخرم به دلی ډوله تاوشا
تا کومه وچ دا شپ بیا ونخلی او کړه تا ټول داخله په تاسو سره ته ماتو
عاشقه ته دلک دا ډول غلای کا چې په خبرو سره پوښواله کا
دای ډول غلای ملک سره
خاوس دا وای چې په دې شنه سهار کې څه خبره ده چې ډول دې ډنګو
ملک صاحب نه نه فریدی په دې کله کې اوسو تا نه دي چې ژوند درته سر اور کړای دی
دا څوک دې چې تا زره وی والکه
ملک صاحب قربان دي سب یو دادې کوله کې چرګانو غل دی ته وای یو
خیاو
او بل د کاوتارو منګره دی او بل د ژوند دی ګیدر دی ته وای دوا درې
یار عاشقه په یو دوا درې دې سپونه شو د کولنګي چرګانو غلی څوک دی د کاوتارو منګره کوم یو دی او د ژوند دی ګیدر به څوک یادوي والکه
ملک صاحب قربان دي سب د کولنګي چرګانو غل خو دغه مصیبت دی مصیبت
ښه او دا د کاوتارو منګره به څوک شو
د کاوتارو منګره ته پختنه ای او بدبخته او د ژوند کیدر چنار بند
خنو دوی ته څه وای ولې دې ازروی والکه
ملک صاحب بلاده وکړه خپل نوم را باندې سرور ګرځه ولای دی د عاشق په نوم رشخان وچی رشخان
دوی ته به مونږ نصیحت وکړو چې تا و نه زوروي خدا نه غره دی ولې ډنګوله
ملک صاحب حضرت خاره ته دې کلی ملک زما هرز واوره
خوایا غوګ می دی
ملک صاحب قربان دسم زل دین ورس عاشق نه یم ما ته شاله ونګیل وایا نور به ټول ما ته شاله ونګیل وای وا به ریدال
سما دا عاشق نه شاله ونګین به دی بولو خو یو کار به تم کوي
ملک صاحب وایا څه وکم درته
یو ډول به بیا وای او ټول کلیوال برا ټول کی
دسته لپاره ملک صاحب
ورته به وای چې ډاکټر خالد رضی او کلیوالو ته د دوی د خسیا په اړه کې ګټوري خبرې کوي
په سترګو ډول به خود وو خو یو کار به تاسو کوی چې عاشق شاله ونګیل شو
سمره دا د زم وای چې عاشق شاله ونګیل
شو
ای وکلی والو شور مکوی د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی
کلی والو از مونږ هله دادا چې وطنوال مو روغ جوړ وی د مرزونو علاج وشي او صحیح لار خوونه ورته وشي
ډاکټر صاحب خالد وای غنم خبره دې منم بالکل انداز ده مونږ سا خبرو ته تګیو چې د ډول غږ مو واورې ده درته راټول شو
چنار ګل احمد رېګا په خپل ځای کې کینا د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه
نن زموږ د ټیم یو خزینه کارکونکي هم دلته د خوشحال خیلو کلی ته راغلی ده چې خزو او انجونو ته صحیح مشورې ورکي
ډیر ښه خدای دې تاسو ته اجر درکړي ډاکټر صاحب زم ستا مریض یم ته ما وګوره چې اوس څنګه یم
حاجي صاحب شیرینا تا خو د زړه حمله تیره کړې ده همدا دوا بخوري درانه کارونه به نه کوې له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې
ډاکټر صاحب اوس خو ځان راته ښه ښکارېږي چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې راکړې وې نو ښه به و
حاجي صاحب ته له ځان سره ظلم مه کوه زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي زهر
ډاکټر صاحب د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکه حاجي صاحب ته ما د ژرندې د مزد غنمو یو من قدر نینې ورکړې دي اغه چی خوري روغ جوړ به ګرځي
چنار ګولا ستای کور ودان خو نی نی خیالي ګل په کوترو خوړلې
خیر دی یو من دغه نمونی نه به نورم دروړم زه خو څه مړ نه يم
وا چنار ګولا
ا څه وای کاکا خوشاله
خلې تا کلب واچو چې ډاکټر صاحب کلیوالو ته خبرې وکي په مرزونو او د مرزونو په علاج وو پوهوي
خدا داده خلی تا می کلوب واچو کاکا خوشاله کلی هم ته د واسکټ پر جیب کې کی
کیدا ښا ډاکټر صاحب په دې مو په هوا چې دا زموږ په کلی کې وخت په وخت مریضی وي چې دا به څه وجوي
کاکا خوشاله د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضی وي خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو که خدای مکه مریضان کیګو زر د ځان علاج وکړو
نو ډاکټر صاحب ته څه وای چې موږ بل مرزونو څنګه ځان نو وساتو
کاکا خوشاله تاسو خود شمس له ناروغي خبر یاست چې په ناپاکو زینو کې لوب کولې او ناپاکي وبیم سکلې وي نو زکه خو یو دم ناروغ شو
او بالکل امدا سیوا
حاجی صاحب که مونږ پاکي او صفایي ته پام وکړو که پاک خواړه او پاکي وبو وسکو د خوړلو لوښي مو پاک وي، د اوسېدو ځای مو صفا وي، خپل ځانونه او کالي پاک وساتو، کېدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب، زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخ هم لګېږي هغه خو به ډېرې پاکې وي که څنګه؟
چنار ګله، که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي بیا هم نه پاکېږي.
ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟
وایه چنار ګله، اجازه ده.
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی کوي که زما د غنمو نینې.
حاجی شیرین د زړه مریض دی، زیر غوړی ورته هیڅ ښه نه دي. او هو رښتیا، یو بله ضروري خبره هم واورئ، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کوي.
یاره ډاکټر صاحب، هسې د جار شم، دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه، ستا دا ټولې خبرې ښیک لکه منم.
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودان وي چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې کوي.
بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلی کور شاوخوا ډنډونه ډک کړئ، هم به د خوساو بو له بوی نه خلاصی او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي. کورونه
والا که غونچه ګوله د سودا پنډې په شا ده او خادي خواګوري څه دې ورکړي دي؟
شاغا څه مې نه دي ورکړي. د استاد فیروز موټر چیرته دی؟ کلی ته روان یم.
غونچه ګوله، لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولي دي، سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې هوا کیږي.
کور دې والا هغه ده اوبې لیده.
شاغا څنګه شو، موټر ډک شو که نه؟
استاد فیروزه بس ډکې وبوله، دا یو غونچه ګل کم و چې دا ورپورته شي له خیر الو زوایې. ورخیږه غونچه ګله،
ته صبر، دا پنډ را نه واخله چې درنه ونلویږي. ګوره بنګړي پکې دي، مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، د ځان خم دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچه ګل مات شو.
عجیبه ده غونچه ګله، دا خو له بنګړې نه هم په اسانه ماتېږي.
هسې
ټوکې ورسره کوم، سواری پوره ده استاد، سلام خیر.
چاغه سهار یې د خوشحال خېلو کلي کې دغه ډنګه وله چې خبره به څه وه؟
ته نه خبر؟
نه زه نو څه خبر یم.
ته نو د پیل په غوږ کې ویده یې. خبره دا وه چې عاشق خپل نوم بدل
کړ. یا په دې خو زه هم نه یم خبر، نو بل نوم یې په ځان کې وښوده.
او عاشق اوس شالونګین شو، شالونګین. غونچه ګله که زما منې یو کار وکړه.
وایه څه وکړم؟
ته چې سودا خرڅوي غږ کوه چې واخلې شالونګین بنګړي، واخلې واخلې شالونګین رانج، واخلې واخلې شالونګین ورېښم.
غله شالکه خوش کړې ته مه کوه، د چا په نوم رشخاند وهل ډېره بده خبره ده.
بیبی ما دینه تروری که په دې خزو لږ وکې چې شور دې نه کوي، نو په خبره به سره پوه شو.
وا خزو وانجو نو آرام شي، شور غلی کوي چې فرزانه زمونږ او تاسو لپاره لکلینیک نه راغلې ده.
زما غږ خو اوري؟ زمونږ صحي ټیم ماته وویل چې زه کلي ته راشم او تاسو ته د مور او د ماشوم د ښې ساتنې لارې چارې وښایم.
فرزانې ترورې، ما ته داسې دارو راکړه چې زر ځوان شم.
چې زر ځوان شي؟
هو، چې د مور او پلار خدمت وکړم.
ته هلته کښېنه، زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم.
خو زه هم ماشوم یم.
زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګېډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي.
واشم ستا بچو، هلته غلی کښېنه، فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي.
هغه د ونې شاته څوک پټه ده؟
ته صبر چې زه یې وګورم.
وی دا خو نسرین ترور ده. نسرین ترور؟ وا نسرین ترورې،
څه وایې شبنم؟
خاله نسرین، غږ مې اورې؟
او اورم، بالکل اورم.
بس چې غږ مې اورې نو د نورو ښځو تر څنګ کښېنه، د ونې له شا را پاڅه.
خیر دی خاله نسرین، را پاڅه، ته خدایا مې دا خبرې تا ته لا ښې دي.
ښه ښه، بیا به درشم.
ښه فرزانې ګلې، یو امیدواره مور دې څه وکړي چې هم خپله په تن روغه وي او هم یې په ګیډه کې ماشوم روغ وي.
خو خوراک دې کوي، ډېر آرام دې کوي، د کور کار دې په داسې اندازه کوي چې ډېره پکې نه ستړې کېږي، درانه شیان دې نه پورته کوي. دومره دې ودرېږي هم نه چې په ودرېدو ستړې شي، او دومره دې کینې هم نه چې په ناسته دې ستړې شي.
فرزانې خورې، دا ښه خوراک یې لکه څه شی؟
ښه خوراکونه لکه غوښې، د مایی غوښې، شیدې، مستې، هګۍ، سابه، دال او میوې، دا ټول ښه خوراکونه دي.
فرزانې، یوه خبره ده چې امیدواره مور ډېر زر زر وږې کېږي، دا دې څه وکړي؟
آفرین شبنم، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه. امیدواره او دوه ځوانه مور لکه دوه تنه داسې ده. امیدواره مور باید په ورځ کې څو څو ځله ښه خواړه وخوري چې هم پخپله تندرسته وي او هم یې د ګیډې ماشوم روغ او جوړ وي.
چې ماشوم پیدا شي، مور د ماشوم څنګه وساتي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ځینې میندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کنډ ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي. خو ګورئ، د مور ورګه ماشوم ته ډېره ګټه لري.
ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي.
ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هېڅ شی ګټه نه لري. یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکي، لکه چې په تاسو ناوخته دی. نورې خبرې به بیا سره کوو.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلی ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د ښې روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې. د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی. تر بیا مو روغتیا په برخه، خپل ځان او چاپېریال مو پاک وساتئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د خلق په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یادداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نکول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نکول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي. یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري. یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدا نن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سیله ستونزو سره مخامخ دي، لاندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي، څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي، اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه داسې باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کېږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالات چې وخ بس ورو مې زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسایل را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحیې کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکېږي او نه پوهېږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسېدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي.
دا داسې و چې یوازې ومه، بس بېکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره به، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لاملونه تر ډېره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډېره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډېره یې لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسېدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسېدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ ولاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي، هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دی له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا یو بې مفهومه ژوند ده، او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دا یې نه وایي، دا په دې معنا ده چې دا یې لسانس نشو یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور راپیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي دی اجتماعي زیانونه دي دی د یو سیال انسان په توګه نسي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولی مسؤلیت واخلي یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي داسې ته ورته فکر کوي چې زما ژوند یو ماموریت ده همدانن د استفاده وکړه حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو نیکې مشورې ومنه ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هېڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف ده ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله بالاخره سټیسفای سي اشتباه سي او خوسیږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کېدای سي خواله رسنۍ هغه کېدای سي مخالف جنسي هغه کېدای سي نشي هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښتی یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټنبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپل فکري خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دی نه کوي، ستونزه د غټوي نه، دا خطاګانې د اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
یوازې چرانه شي مرا